چار شش صد و بیست.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید آزادی رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده. د خبرونه په راپورونو کې ورته چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په پیل کې له ناجیه ساپین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د مهمه خبر نو سر ټکی، افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې داعش ډله د محل ټول نړۍ ته یو ګواښ دی. د کابل د اومې امنیتي حوزې اړوند د چرې قمبر سلور لارې په سیمه کې نن سهار چاودنه شوې او د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانیانې متحده عرب اماراتو ته لیږدولې دي. د خبرونو تفصیل، د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې داعش ډله د مهال ټول نړۍ ته په یو ګواښ بدله شوې ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په غونډه کې وویل چې په فرانسې کې وروستي بریدونه ښکاره کړل چې داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ ته یو لوی ګواښ دی.
نشان میده کې خطرې که امروز افغانستان در تهدیدش قرار داره و تهدیدی که متوجه افغانستان و مردم افغانستان است در تمام دنیا امروز سرایت کردن متاسفانه.
د خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شنبه په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې د سو پرلپسي حملو له وجې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پیښه د افغانستان مشرانو په کلکو ټکو غندلې. د کابل د اومې امنیتي حوزې اړوند د چرې قمبر سلور لارې په سیمه کې نن سهار چاودنه شوې چې یو تن پکې ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو مقناطیسي ماین له امله شوې چې په یو شخصي موټر پورې سریخ شوی و. له بلې خوا نن سهار د جلال آباد او اسدآباد په لویه لاره نورګل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له امله درې ماین ښخونکي وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیې قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا درې ماین ښخونکي طالبان و چې غوښتل په لاره کې ماینونه ځای پر ځای کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې تنه افغانان او نهه بهرني جنګیالي و. عبدالزی وویل چې دا وسلوال د شنبه په ماښام په خوږیانو ولسوالۍ کې په نښه شول. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانیان متحده عرب اماراتو ته لیږدولې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د امریکا له روانو هڅو د متحده عرب اماراتو د لیوالتیا مننه کوي. د دغو 15 زندانیانو نومونه علي احمد الرزاخي، خالد عبدالجبار، محمد عثمان القدسي، عادل سید الحاج، عبید البواسی، سلیمان غوث، بن عقیل النهیدی او فهیم سالم الاسانی خودل شوی دی. دغو بندیانو لیک د ګوانتانامو لانجمن زندان د تړلو لپاره د امریکا د هڅو یوه برخه ده. دغه زندان په کیوبا کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې پروت دی. دا مهال په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو شمیر 100 ته رسیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو ویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دې د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تېرې جمعې ناوخته حملې چې 132 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوي وې. کازینو چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. کازینوف دا بیان دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي. ترکی چارواکو په استنبول کې په هماغه ورځ چې په پاریس کې تروریستي بریدونه وشول یو لوی حمله شنډه کړې ده. د ترکی پولیسو د جمعې په ورځ په استنبول کې 15 کسان نیولې چې په هغو کې د اسلامي دولت په بدنامې ډلې یا داعش پورې یو تړلی مشکوک هم پکې شامل دی چې په جهادي جان مشهور دی. د امریکا متحده ایالات فکر کوي چې جهادي جان به ښایي د بې پیلوټ الوتکې په یوه وروستۍ حمله کې په سوریه کې وژل شوی وي. ویل کېږي چې په استنبول کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې په نیول شویو مشکوکو غړیو کې د برېټانیا یو تبه هم شامل دی چې په سوریه کې د بهرنیو بندیانو ساتنه کول. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جیشل د سرمشریزي په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکیچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په خوست کې د ولایتي شورا تازه ټاکل شوي ادارې هیات تازه ژمنې کړي.
د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، په هغه کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار وو او همداراز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلي شي له مرکز څخه به یې غوښتنه وکړو.
پاکستان وایي په خپل خاوره کې د داعش ډلې فعالیت ته اجازه نه ورکوي. په خبرونه کې د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار د همدې خبرونه په دویمه نیمه کې واوري. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځنګړي ډول جرمنی ته لتلو منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دي نه غولېږي. افغان چارواکي بیا وایي چې په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده سوې. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند د اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دری ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې حقله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لوی تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک د جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه غوښتنه دي چې له هیواد د نه وځي. ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، خای ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي. او ځکه مختل خلکو غوښتنه چې نه دیږي خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله یې لمک سره نه د شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کړه واشه با ما هماهنګ نه کړه.
دروان کله پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوری خلکو روس افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي. د کډوال د خپل ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړی پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول. اوس د جرمني په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي. د اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
ازادي راډیو یو اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغام کې اروپا ته د افغان ځوانانو د تګ د مخنیوي غوښتنه وکړه. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه په بیلابیلو مسایلو تبصری کړي چې همدای د طالبانو ترمنځ رامنځته شوی درس د پاکستان لخوا د قبایلی سیمو د رسمیت پیژندو هڅه او د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډ دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او د انشعاب تجربه په مطلب کې راغلي. طالبان یوازینی ډله و چې له انشعاب سره نو مخ شوه. خو د مطلب لیکوال ویلي اوس داسې ښکاري چې دا ډله د خپل واحد صف ټوټه کېدل تجربه کوي. په مطلب کې د غرض ویل شوی چې له طالبانو څخه جلا شوې ډله چې مشري مولا محمد رسول کوي مخکې له افغان حکومت سره سولې ته شین څراغ ښودلې دی. د مطلب د لیکوال په باور داسې نظر موجود دی چې د طالبانو د جلا شوې ډلې تر شا ځینې کړۍ موجود دي او غواړي چې په دې وسیله دا ډله د سولې خبرو ته کینوي او د ملا اختر محمد منصور پر ډلې فشار راولي. ملیار مان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. په سرمقاله کې راغلي د سوریه د ستونزو سوله ییز حل ته د نړیوالو هڅو یو څه نتیجه ورکړي او د لیکوال په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان ستونزې ته هم د حل لاره پیدا کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي څو چې پاکستان د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړ لاس وانخلي او په افغانستان کې سوله ټینګ نه شي په سیمه او نړۍ کې به هم سوله را نه شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي پاکستان هڅه کوي چې قبایل د قلمرو رسمي برخه شي. په سرمقاله کې راغلي لیوي مدیر رئیس د پاکستان پر رسنوي کې دا مسله شربل کیږي چې د قبایل اوسنۍ حالت باید بدل شي او د یو مستقل ولایت په څیر د پاکستان د قلمرو برخه شي. د سرمقالې لیکوال د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې خبرګون وخی. افغانستان ورسپانې بیا د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکلي چې د انتخاباتو اړتیا او د حکومت لخوا په دې پروسه کې نامعلوم ځنډ. په سرمقاله کې راغلي ښکاره خبره ده چې اوسنۍ امنیتي وضعیت د انتخاباتو په وړاندې یو خنډ دی. خو لیکوال ویلي حکومت باید ولسته دا په ډاګه کړي چې اوسنۍ وضعیت به تر کومه دوام کوي او آیا دوی د دې حالت ختمېدو ته اراده لري او کنه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولو سیمې لپاره ګټور دي. قسیم سلیمان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېری هڅې وسوي خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کانفرنس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. شغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټول سیمې ته رسیږي. په 2004 کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمېزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یو سیمه د افغانستان لپاره نه دی بلکې دا یو سیمېز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. ښاغلی کرزی همداراز ویل چې افغان حکومت تل له سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د ده په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنګیږي، او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمه ییز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې دا غونډه یې رابللې وه وویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی، او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د یوې تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی، او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړی سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به اړیکې هم رامنځته کړی سو. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای سي. د همداراز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نښلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمه ییز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي آسیا اقتصاد له ختیځې منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به د دغو مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ییزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو بلیدل سي چې د سیمې هیوادونه به څومره وکړی سي په دې برخه کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
د خوست د ولایتي شورا نوی اداري هیئت وایي چې دوی به د خوست د امنیت د شکولو، بیا رغونې، د بنسټیزو پروژو د تطبیق او د قومي شخړو د هواري لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي. نجیب الله الخیل ورباندې راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي بل اخر وتوانیدل چې د یک شنبه ورځ په پای کې لډیرو بحثونو او خبرو اترو وروسته په خپلو کې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر انتخابات وکړي. د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنه چې د ټاکلو د خپلواک کمیسیون په تخنیکی همکاري د مدني ټولنو، رسنیو او ځایي ادارې د استازو پر وړاندې ترسره شوې. عبدالولي واحد زید رئیس، شکر الله بابکر خیل د مرستیال او قدیم افغان د شورا د منشي په توګه وټاکل شول. د خوست د ولایتي شورا نوي رئیس عبدالولي واحد زی آزادې رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې
موږ به د ولایتي ادارې سره وګ په وګ د خوست د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، پاغي کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار او همدارز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلیشي له مرکز څخه به غوښتنه وکړو. امیدوارم چې په راتلونکو کال کې به د خوست ولایتي شورا هغه ستونزې چې د قومونو په منځ کې موجود دي او دا په خوست کې ولوي ستونزې ده، د هغه لپاره هم د حل لارې پیدا کړي.
د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې دوی د وکالت په یو کال کې د سکتوري ادارو ستونزې او پرمختګونه تشخیص کړي، او تر دې وروسته به د یادو ادارو د کارونو د خوالي په خاطر هڅې وکړي.
مخکې کال کې چې کوم تیر شو، کوم مشکلات چې په ځینې سکتوري ریاستونو یا غیر سکتوري ریاستونو کې موجود وو، هغه موږ تشخیص کړي دي او ډېر مو اجرایات هم کړي دي. اوس غواړو چې هغه تشخیص نه بیا موږ ګټه اخیستو سره ډېر ښه کار وکړو او ډېر ښه پرمختګ.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ولایتي شورا د مخکینی مدیره هیئت او دولت مقام اړیکې وستایلې. د هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا نوې مدیره هیئت به هم دوی سره ښه تفاهم ولري.
د خلکو او د دولت ترمنځ یو پل دی، د پل به حیثیت دی لکه چې لاره همدغه وساتي، خلکو سره نږدې اړیکې وساتي او دغه اړیکې په نتیجه کې د خلکو مشکلات ولایتي ادارې ته راوړي او د بیرته جواب هم خلکو ته ورسوي.
یاد دی وی تیرونه د افغانستان د حکومت د مشرتابه په یوه مهمه غونډه کې پریکړې شوې چې د لړم په سرویشتمه چې د نوېمبر له 15 منټې سره برابر ده، د ټولو ولایتي شوراګانو د اداري پلاو ټاکنې په یوه ورځ کې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تورجان لا هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په افغانستان کې باید د بیکاری ستونزې ته حل لار پیدا شي. په هلمند کې دغه ستونزه اور تر رسیدلې ده. محمد قاسم زواک لیکلي پاکستان دوه مخه سیاست مختوړي، په کار ده د افغانستان ولسمشر په دې اړه احتیاط وکړي او دغه هیواد په سیاستونو ځان پوه کړي. عنایت وفا له نورستان لیکلي په دې ولایت کې د اداري فساد مخه تر یوه حد نیول شوې ده، خو د ولسي جرګې استازي قانون ته درناوی نه کوي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر ځینې داسې کارونه کوي چې د نورستان ولسته د منلو وړ نه دي. عبدالله لیکلي په افغانستان کې دا 14 کلنه جګړه روانه ده، ملکیان وژل کیږي خو
هیڅ څوک په هغه اندازه نه غندي لکه د پاریس د ملکی تلفاتو مسأله چې وغندل شو. ستوري جمال له کندهار لیکلی، افغان ځواکونه باید په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان او داعش ډله فعالیت لري هوایي حملې وکړي. اوریدونکي لیکلي دا د دغو وسلوالو د له منځه وړلو ښه طریقه ده. محمد حنیف له میدان وردګه لیکلي، د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش ډله ترې شړل شوې په کار د تازه امنیتي پوستې ایجاد شي، په دې توګه به د دې افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو مخه نیول شوې وي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر، خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته ورځو. اوس به نوریاس نوري ته غوښتو په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه چاپ شوې مقالې لوستلې دي.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي سفر په یو مطلب کې څېړلی او لیکي، د پاکستان د ځواکمن پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحیل شریف بل یک شنبې نه تر پنجشنبې پورې د 5 ورځو لپاره په امریکا کې وي، او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوې چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هیواد ځواکمنه استخباراتي اداره ISI ورسره نږدې اړیکې لري، د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي، خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي په دې هیواد اچولې، فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې، او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډیلی پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، د ویتنام د جګړې ډیر سابق لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینونکی دی. ډیلی پریس ورځپاڼه لیکي، د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه و پیژندل شوې 15 لسیزې تیریږي، خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بې رحمه دښمن انجام څه دی. ورسپانی د هوغ بسټ چې د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې د امریکا د پوز په یو پلی جز تام کې دند در سره کړي، هغه خبر راخسته چې ویلی دي موږ د ویتنام جګړه ونه غټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړه وګټو. د ډیلی پریس په لیکنه، د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 14 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 12 کاله د 1968 تر 1993 کلونو پورې دوام کړی و. بس ته چې اوس 30 کلن دی وای، کله چې یو بل هیواد ته ځی نشي کولای وګړي اړ کړی چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي، دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګانګ په نوم وسلوالې ډلې دغه کار وکړ. بس ته وای، د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ ټولې اوسنۍ او پخوانی خبرونه پر انټرنیټ صافي او واضح اوري چې آدرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی دغه راست کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم د سره خوشاله لایک کړي. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په پاسونه کې برخه واخلي. پته دې facebook.com/azadiradio. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیت راپورونه رد کړل. دوی ټینګار کوي چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګ کړي. دا په اصل کې د چې یو شمیر وسلوالو په دې ورستوي کې دا کړي چې د داعش سختريزي ډلې غړي دي او د زینو بریدونو مسؤلیت دغه کسانو منلې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش تون رد کړ او وی ویل چې د داعش په نامه کومه طرحه ګرځېدل په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبري اعلان وکړ او ویل ټول پاکستانیان د دغه طرحه ګرځېدل پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول طرحه ګرځېدل مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې دغه تروریستي بریدونه په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د داعش په ملاتړ پر دیوانونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغې ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ
کہ سوم پا پاکستان کے دا محل دے داعش اس موجودیت نشتا خو کچیرے کو مخاطر محسوس شی نو ٹول باید پا دیو پو ہیگی چھ مونگ دے داعش دے مقابلے صلاحیت لرو او اس یو پاکستانی ڈالا فرد او ادارہ بدے دے ہیواد حس وگلیتا دے داعش دے ترہگر ڈالی سارا داڑی کٹنگولو جازہ ور نکڑی مونگ پا دے ہیواد کی داعش موجودیت نمنو
ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسله والې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمو د وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیس ته څیرمه په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
اوردل چې پاکستانی چارواکي وایي په خپل خاوري کې به د داعش وسله والې ډلې فعالیت او حضور ته اجازه ورنه کړي. تاسې ازادي رادیو ته واجی است.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فتین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عجلې غونډې د جوړولو غوښتنه کړې ده. فرانسوي چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف دغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کیږي. احمد تکل او نور جزیات.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وې. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلي چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری ول اصله 29 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک هال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې وطنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو را برسیره کیږي. خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شلو چې موږ د وبو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
لس نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفه نوري
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې داعش ډله د محل ټوله نړۍ ته په یو غواخ بدله شوې ده. عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په غونډه کې وویل چې په فرانسې کې ورستي بریدونه ښکاره کړل چې داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټوله نړۍ ته لوی غواخ دی. د کابل د اومی امنیتی حوزې اړوند د چرې قمبر سلور لارې په سیمه کې نن سهار 14 نشوې ده او یو تن پکې ټپي شوی. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ویل چې د 14 د یو مقناطیسي ماین لامل شوی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانیان متحده عرب اماراتو ته لیک ډول دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د روپي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو ویل د روپي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دي د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. ترکی چارواکو په استانبول کې په هماغه ورځ چې په پاریس کې تروریستي بریدونه وشول یو لوی حمله شانډه کړی ده. د ترکی پولیسو د جمعې په ورځ په استانبول کې 15 کسان نیولې چې په هغه کې د اسلامي دولت په بدنامې ډلې یادایش پوري یو تړلی مشکوک هم شامل دی. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په سند کې کتنه وکړه.
د خبرونو لندیز مو له ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخکې د افغانستان په اړه یو راپور لرو. د روغتیا وزارت په افغانستان کې د شکرې ناروغي پر زیاتېدو اندیښنه وشوده. د دغه وزارت چارواکو پرون د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مراسمو کې ویل چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په دې برخه کې ځینې پروګرامونه پیل کړي دي. تفصیل د ناجی صاحبي په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شکرې ناروغي په افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. د دغه وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ له دې ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 3500 کسان د شکرې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي وویل چې د شکر ناروغۍ د تشخیص لپاره باید له 30 کلونو ډېر عمر لرونکي کسان هر کال خپل وینه
یګونه شوی به خاطر مبارزه
د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره یوازینی طریقه دا ده چې شکر یا دیابت تشخیص شي. همدارنګ د خلکو د عامه پوهاوی ډیرول هم کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي ترڅو دغه وژونکې ناروغي سره مبارزه وسی.
خغلی صدیقي وویل چې وسمهال په افغانستان کې د شکر ناروغي د تشخیص او درملنې درې مرکزونه فعال دي. خو د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د هیواد په ټولو برخو کې دغه مرکزونه زیات کړي. د نوم بار سوال لسمه د شکرې ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ناسم خواړه د فزیکی فعالیت کموالی تر حد ډیر چغوالی د دغه ناروغي مهم لاملونه ګڼل کیږي. ډاکټران وایي چې شکر ارسی اړخ هم لري او د کورنۍ غړي په ارسی ډول لیو بل څخه اخیستلی شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې د دغه سازمان د تخنیکي ملاتړ او له شکر ناروغۍ سره د مبارزې لپاره به له عامې روغتیا وزارت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دغه سازمان سرپرستی ایمان شانتی په دی اړه وویل
موږ هیله من یو چې د عامه روغتیا وزارت خپلې ژمنې عملي کړي. موږ هم ژمن یو چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړو. موږ په دې برخه کې خپله مبارزه ونه درو. موږ ژمن یو چې 2014 کال باید د شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په نوم ونومول شي. موږ د شکر ناروغۍ د تشخیص، مخنیوي او درملنې په برخه کې کار کوو.
روغتیایي متخصصین وایي چې د شکر ناروغۍ د کنټرول وړ ده او د مخنیوي لپاره فزیکی فعالیت او د خوړو څرنګوالی مهم دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو لسو ثانیو کې دوه تنه په شکر ناروغۍ اخته کیږي چې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي کارپوهان وایي چې عامې روغتیا وزارت باید د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه ډیر کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي ولوبوي، او دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انضمام الحق په مشرۍ اماراتو ته تللې ده څو هلته څلور ورځې نړیوالې سیالۍ وکړي. دا چې له ښاغلي انضمام سره افغان لوبغاړي څنګه لوبې کوي او څومره ترې خوښ دي په دې اړه درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې ریپورت. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو لوبغاړي د 2014 کال د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. اخو د یاد کمیټې د بهرنیو لوبو مسول وایي چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو تکړه او نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راوبولي څو وکولای شي یو قوي حضور په نړیوالو سیالیو کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په ټولو ورزشي رشتو کې چې څه مودل بهرنیو لاسترړونو به برخې وي تکړه لوبغاړي د جنوبي اسیا سیالیو ته انتخاب او لیږي څو نه یوازې تجربه ترلاسه کړي بلکې د افغانستان نوم اوچت کړي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل تمه ده د جنوبي اسیا سیالۍ د وار په هند کې د 2014 کال جنوري کې تر سره شي چې ډیر افغان لوبغاړي به پکې برخه واخلي. ښاغلی اخبار ویل د هند هیواد هم ژمنه کړې چې د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې کړي او له افغان حکومت سره هم خبرې روانې دي چې د لوبغاړو د سفر لګښت ورکړي.
در مسابقات جنوب آسیا که متشکل از 8 کشور است،
جنوبی آسیا په سیالیو کې چاته هیوادونه برخه اخلي افغانستان باید یو ښه حضور ولري. ډیره مهمه نه ده چې موږ څومره مډالونه ترلاسه کوو، خو مهمه ده چې لوبغاړي مو ښه تجربه ترلاسه کړي. موږ تصمیم لرو چې لټولو فدراسیونونو څخه لوبغاړي په دې لوبو کې برخه واخلي چې تجربه یې زیات شي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس همدار ازویل چې واشنگتن ته په ورستی سفر کې د بهر میشت افغان لوبغاړو همغږي ډله هم جوړه کړې او هڅه به وکړي چې تکړه افغان لوبغاړي له بهر هم لوبه تراولي. د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د اولمپیک ملي کمیټه په داسې حال کې تیاری نیسي چې له هغې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم نږدې دي او د اولمپیک سیالیو وړ افغان لوبغاړي لا اوس هم په هیواد کې دننه یا نشته او یا له لازمو امکاناتو برخمن نه دي. اخو د اولمپیک په ملي کمیټه کې د بهرنیو لوبو د همغږي مسؤل غلام ربانی وایي چې له ټولو ملي ټیمونو څخه څو تکړه ملي لوبغاړي د ورزشي ادارو د پخوانیو چارواکو د ناسم چلند او ناسم ادارې له امله هیواد پریښی دی. ښاغلی ربانی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي ټول تکړه لوبغاړي بیرته هیواد ته رسانه کړي.
10 نفر 15 نفر بازیکنای تیم ملیشان از هر رشته ورزشی رفتن،
له هر ورزشی رشته نه شاوخوا لس کسانو خپل تیمونه پریښی او بهر تللی. اکثره د ورزش تکړه لوبغاړو افغانستان پریښی. په هغه لوبغاړو چې موږ ډیر حساب کوو دروستلو په سر تمرکز لرو، لکه څنګه چې 2014 کال اولمپیکی سیالۍ نږدې دي، مخاصه کوي چې دا تکړه لوبغاړي له هغې ډلې روحلان یې په برته هیوا ته راستون کړو څو وکولای شو په بهرنیو سیالیو کې خېل اثر وړاندې وکړو. خغلی ربانی ویل لزینو بهر میشت افغان لوبغاړو سره خبرې هم شوې دي او هیله مندي شته چې هغه بیرته هیوا ته راستن شي. د اولمپیک ملي کمیټې د بهرنیو لوبو لپاره ورسته له هغې هڅې پیل کړي چې د دې ادارې مشرتابه پلاوي نوي شو او ژمنه وکړي چې له بهرنیو لوبو څخه به خېل اثر وړاندې ولري او هڅه کوي چې د ورزشي ټیمونو د شاتګ مسله حل کړي او ټول ورزشي رشتو ته په بهرنۍ کچه ډیر پرمختګ ورکړي. اوس به هم راشو مرکه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وی چې د افغان کرکټ د ټیم نوې روزونکې باید له لوبغاړو سره چلنج لکسن نرم کړي. عزیز الله فضلی له ازادي رډو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ د ملي ټیم نوې روزونکې انضمام الحق له لوبغاړو سره لکسه توند چلیږي چې دا به خپلې منفي اغیزې هم په راتلونکي کې ولري. ښاغلی فضلی وایي که څه هم چې انضمام الحق یو تکړه روزونکی دی، خو باید هڅه وشي چې له لوبغاړو سره چلند ښه شي. په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته.
دا به وخت ثابته کوي چې د لوبغاړي څومره د ده سره راضي دي. خو څومره چې ما خپل د نږدې نه ولیدي که نه، د یو روزونکي په توګه باندې هغه رویه ډېره تیزه وه، نو که چېرته په دغسې رویه دی نور مخ ته هم لاړ شي، زه فکر کوم چې دروي کې لږ فرق په کار ده، چې باید دی ډېر نورمال حالات وساتي. ځکه یو خو تاسو ته معلومه ده افغانستان لوبډله هغسې لوبډله نه ده لکه د انګلستان یا د استرالیا. دا یو ځوانه لوبډله ده، په ډېر کم وخت کې ډېر غټ ټارګټ ته ځان رسولی دی. نو څومره چې د دوی سره د کرکټ د تشویق خبرې وسي نور به هم ښه وي. خو تر دې مهاله پورې هغه لوبغاړي چې واقعا په هغو کې ښه استعداد او د زیمبابوې په ټور کې در زیاته بریده د دوی سره راضي دي، اما د وخت په تېرېدو سره به وګورو چې څنګه کېږي. په مجموع کې یو استاد باید نه ډېر تیز وي او نه ډېر نورمال وي، ځکه چې یو شاګرد ته په ښه لهجه باندې درس ښودل کېږي، زما په اند چې هغه ته به دومره غوسه او دغه نه وي په کار.
د افغانستان کرکټ ټیم به اوس له هغه حالته زما په نظر ډېر وتلی وي چې ووایي چې مثلا نوی ټیم دی، ځکه چې نوروز منګل، نبی ساحل، حمید حسن، میرویس اشرف، سمی شینواری، ګلبدین نایب، دا هغه لوبغاړي دي چې له شاوخوا شپږو اوو کلونو راهیسې په ټیم کې دي. په اوسني وخت کې په یو ټیم کې هم بهرنیو ټیمونو کې دومره غټ وخت له ټیمونو سره خلک نه تیروي، یعنی لوبغاړي زر نوي کېږي او هغه په سټار بدلیږي. تاسو څه فکر کوئ چې اوس که کوچ مثلا ځینې سټانډارد ټرمونه او رولز دوی ته ورخی، تاسو په نظر دوی ولې نشي زده کولای او ولې کوچ له دوی نه مثلا په ځینو حالاتو کې له دوی سره تیز رویه کوي؟ د تاسو نظر څه دی؟ که سټانډارد کرکټ ورخی نو دوی باید زده کی، او که مثلا بل څه وي نو تاسو روښانه کړئ.
واکه هغه معیاري کرکټ چې دی هغه لوبغاړي چې هغه نړیوالو لوبې د سره کړي وي او یا په نړیوالو میدانونو کې د نړیوالو سره لوبې کړي وي، نو ډېر څه دغه نه زده کوي. زما مطلب د دې نه دا و که چېرته موږ د انګلستان یا د هندوستان لوبغاړي راواخو، هر یو تقریبا لکه خپل انضمام الحق تقریبا تر 200 زیاتې هغه یو ورځنۍ سیالۍ کړي دي، نو نسبت په هغو ته که چېرته وګورو زموږ لوبغاړو چا 15، چا 14، چا 16 پورې نړیوالې لوبې کړي دي. عادت مې د دې نه دا و همهغه لوبغاړي لکه مخکې چې تا اشاره ورته وکړه، نوروز منګل یا افغانستانکزی، واکه د دوی زیات وخت په ټیم کې تیر شوی دی. اوس و دوی ته د سره نوې زده کړه کول دومره مفیده نه ثابتېږي. صرف د دوی پر هغه معمولي تخنیک باندې چې کار وکول ما پهاند به ښه خبره وي.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي دوبۍ ته تللي دي، هلته به د لوی وچو په یو سیالۍ کې له پی این جی یا پاپا نیوګینی سره لوبه کوي. د دغې لوبې ګټل افغانستان ته څومره زیات ارزښت لري؟
واکه په 28 د نومبر باندې به دوی په امارات کې هلته د پی این جی هیواد سره تلو ورځنۍ سیالۍ کې چې مثلا د 28 تاریخ پورې به دوام کوي، نو دا هغه سیالۍ دي چې انټرکانتینینټل کپ سیالۍ یا غلوی وچ سیالۍ چې دی، په دې کې یو ځل افغانستان دغه کپ په خپل نامه باندې کړی، دوم ځل هارلینډ ګټلی وو. دې ځل به بیا هم موږ کوشش کوو. دا زموږ لپاره په دې مهمه ده لکه څنګه چې ما په نور برنامو کې هم تاسو سره ویلي وو، کله که موږ وغواړو چې د نړیوالې شورا عضویت ته ورنږدې شو، د هغو سره یو تګلاره یا کریفیم دغه ده چې په دغه سیالۍ کې موږ ښه وځلیږو. ټیسټ سیالۍ یا څلور ورځنۍ سیالۍ دا یو ازموینه ده چې یو لوبډله څنګه کولی شي چې ټیسټ نیشن ترلاسه کړي، یعنې دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. هغه به یو ورځنۍ سیالۍ په سره کوم فرمټ کې لوبولی شي او څلور ورځنۍ څنګه لوبولی شي، دا یو امکاني سیالۍ ده. نو دا زموږ لپاره ډېرې ارزښمنې سیالۍ دي.
په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. تر بیا مو زه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډیره اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د چیشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام وای یوې 15 کلنې هیوادوالي اروپا ته رسیدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه می سویډان ته بوزي او له سویډان پرته بل چیرته نه اوسېګم چې سل کلن مو دومره شوقیان دي نو لس کلن او شل کلن څه کیله او یاده چې وای سړی ډیر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خاطه میلان پیدا کوي نو که دا سیوی هم مزاړه او هم ماشومان د خره شوقیان دي دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي ډالرو ټول لیوانیان کړی دي د خبرونې په پیل کې یو نوی را رسیدلې خبر واوري
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید د شپې لخوا ارګتا ورغلی سړکونه د لاسي کراچیو زریدار قولي اردو ساتي در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچیو زریدار قولي اردو خپل مختلف کندکونه ارګتا د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظف امنیتي مسؤلینو ته د خوب او د می چانس برابروي د لاسي کراچیو دغه زریدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي معذف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو پیاز میوې او نور شیان وپلوري د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه هم دغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي او د شپې لخوا موظف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو
زه سړی جان تیار کړ بیا بخپوی
واله بخپ کیږي
چله نزی جای خو نه درغلی خود به خپه کیږي
چا غد ورته کرای خو پیدا کوم څه پیاده خو نشم ورتلای
وی دا دوا ورځې پسې ګرځي تاله د کرای پیسې نه دی پیدا کړی
خزه دا سه وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټنګم پور ورکوي
زه یو څوک به در کی دی وی ورځې په مخې تیر نه وغوړه کلونه خو نه پیټیروي د کاکا زوی درغلی چې زر ډالر هم در کی چیر تزی؟
تر اختیا وای خو کو سو په دغه خبره پوشی.
دادا ته می ورشه کرایه خو به در کی اشر ته خو هر وخت غواړی.
وار بشم خو ګومان نکوم چرا وی کی.
ستړی مشی څنګه شو دری کړی کنه؟
او رای کړی خو لنو وتلو سره
ولی
بیا پوښتنه هم کوي چې ولی تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچای مزد اخلي.
ځه ورکوه یې، ته خو ټول عمر د ما له دادا نه شکایت کوې، عادت دې سوی ولی څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي، لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته ویې ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دولا پټو به راته راوړې، پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله هم نه یې. ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخې دي دغه ټول دي.
دا ټیم دې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخې دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخې ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راولي و لیشاد دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شمه. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشي نه وروړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي، نو زه ور به یې وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې هېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې هېره نه شي، چې ښي ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات مو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دې ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دې دومره زړې جامې اغوستې دي؟
وا ما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغلی یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلې، بدی ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه، اخلم یې. د کاکا زو، که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاق او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډېر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وای.
ته راکه د کاکا زویه، دغه یخن قاق مې تاته راوړی. د غاړې نمبر دې نه و را سره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړې. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره، که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلې خو خوشحاله بسم، بهر ته یې را سره وړم.
د کاکا زو خفه کېږې به نه، هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
خو هر څه د تا یې خنقاق او ګل سیب دسمال خراب کړې.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم، د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم، د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زراباد د شغالانو ټیم، د چوراباد د تنساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم، د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم، د نوي کار د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لوی ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هر ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیله دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی سے جوڑا افغانستان کو نور نورانو زے چھ زانو نگرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی سے جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نوره نورا نو نوره نورا نو نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو
Nore nora nau, ya nore nora nau, nore.